د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. نوریاس نوریم او دا لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. نن د پنځشنبې ورځ د 1393 هجري لمریز کال دی. ویګیا سنبولې د میاشتې شپږمه ده چې د 2014 میلادي کال د اګست له 28 سره برابره ده. د ولسمشری دواړو کاندیدانو پرون د انتخاباتو په بهیر کې د راپورته شوو نویو ستونزو وروسته سره وکتل. خو د دواړو انتخاباتي ټیمونو ویندویانو ویلي دي چې په پرونۍ کتنه کې دواړه مشران کومې نتیجې ته ونه رسېدل. د انتخاباتو پر لانجې په خبرونه کې بیلابیل مطالب لرو. دغه راز اوري چې د پاکستان د اپوزیسیون مشران وایي چې نور له نواز شریف سره خبرې اترې نه کوي. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکي وایي چې د افغانستان د حکومت ټول هلې ځلې په دې متمرکز دي چې ژر تر ژره د انتخاباتو نتیجه اعلان شي او نوی ولسمشر په ټاکلې نیټې لوړ وکړي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو پخوانی قومندان جنرال جوزف دانفورت وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ټپه درېدلې پروسې سګ دوبي په دې هیواد کې د پوځي روزنې د پروګرام مخه ډپ کړې ده. جرمنی د هغو راپورونو په اړه چې وایي د روسیې پوځ د اوکراین په جنوب ختیځ یرغل کړی له موسکو څخه د وضاحت غوښتنه کړې ده. د ترکیې واکمن عدالت او پرمختګ ګوند احمد داود اوغلو د هیواد د صدر اعظم په توګه تایید کړ. د افغانستان د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو پرون وروسته له هغې چې د رایو د تفتیش او ابطال له پروسې د دوی څارونکي ووتل یو ځل بیا سره وکتل. د عبدالله عبدالله د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم یو ویاند فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل چې دواړو مشرانو د صمیمیت او دوستۍ په فضا کې وکتل او د انتخاباتو او ملي وحدت د حکومت پر مسلو خبرې وکړې، خو کومه پایله یې نه درلوده. د اشرف غنی احمدي د تحول او تداوم د ټیم یو ویاند فیض الله زکی ازادي راډیو ته وویل دواړو مشرانو د خلکو او ملت په وړاندې د خپل مسؤلیت خدار کړی. په همدې روحیه تیر ماخام بیا وکتل او خبرې تر ډیر حد د ملي وحدت د حکومت پر څرنګوالي او هغو مسلو څرخېدې چې د دواړو ټیمونو د ګډ کمیسیون درېمې کمیټې مشرانو ته وړاندې کړي دي. د عبدالله د اصلاحاتو او همپالنې تخنیکي ټیم پرون د رایو د څېړنې بهیر تحریم کړ. د تحول او تداوم ټیم هم د ملګرو ملتونو په غوښتنه له دې بهیره وتلی او د رایو د تفتیش او ابطال پروسه د دوی په غیاب کې ملګري ملتونه او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخته وړي. د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکي وایي چې د افغانستان د حکومت ټول هلې ځلې په دې متمرکز دي چې ژر تر ژره د انتخاباتو نتیجه اعلان شي او نوی ولسمشر په ټاکلې نیټې لوړ وکړي. د ولسمشر ویان ایمل فیضی مشال راډیو ته په دې اړه چې آیا د ناتو سرمشریز پورې به چې د اګست په 4مه په ویلس کې جوړیږي او ویل شوي چې نوی ولسمشر به پکې برخه اخلي، د لوړ مراسم به پر ځای شي او کنه وویل
د اوسنۍ عیسوي میاشتې د پای نه مخکې نتیجه ورکړي، نتایج اعلان شي او نوی منتخب رئیس جمهور اعلان شي تر څو موږ تر ژره د لوړې مراسم ترسره کړو.
فیضی وویل ولسمشر حامد کرزی په دې سرمشریزه کې ګډون نه کوي او مخکې هم ویلي دي چې دې سرمشریزه ته به نوی ولسمشر ځي. ناتو به په دغه سرمشریزه کې په افغانستان کې د راتلونکي ماموریت په اړه مهمې پرېکړې وکړي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو پخوانی قومندان جنرال جوزف دانفورت وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ټپه درېدلې پروسې سګ دوبي په دې هیواد کې د پوځي روزنې د پروګرام مخه ډپ کړې او د سیاسي کړکېچ هوارۍ به په 2015 میلادي کال کې د دې هیواد د پوځ د بریالیتوب لپاره مهم وي. دانفورت چې د سیشن بې په ورځې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو قومانده بل امریکایي جنرال جان کمپل ته وسپارله وویل طالبان به پر جګړې د برلاسي لپاره راتلونکي کال د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو له کمښت څخه په ګټه اخیستو په پراخو حملو سره افغان امنیتي ځواکونه وهزموي. خو دانفورد دغه راز تاکید وکړ چې که په افغانستان کې سیاسي انتقال ښه ترسره شي دا به افغان امنیتي ځواکونو ته روحیه ورکړي چې د 2015 کال لپاره ښه تیاری ونیسي. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد وروستیو عملیاتو کې په لسګونو طالبان وژل شوي دي. د فاریاب د امنیت قومندان پاسوال عبدالنبی الهام ازادي راډیو ته طالبانو ته د درنو تلفاتو په اړه وویل
ارقام مختلف است. اتا تا 175 نفر ولی پیش خودم 140 نفر که دشمن در ای جنگ در روزه تلفات داره.
د فاریاب د امنیت قومندان په وینا درنه تلفات په قیصر ولسوالۍ کې طالبانو ته اوښتي دي. د فاریاب امنیت قومندان دغه راز وویل په وژل شوو کې څو تنه بهرني وسلوال هم شامل دي. د ایران یو پوځي چارواکی وایي د اسرائیلو هغه بې پیلوټ الوتکه چې د نتانز اټومي تاسیساتو نږدې راغورځول شوې وه د ایران په شمال کې د پخواني شوروي هیواد له یوه جمهوریت څخه پورته شوې وه. د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی دلسیز مرستیال برید جنرال مسعود جزایری د چهارشنبې په ورځ فارس خبري اژانس سره په خبرو کې د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو دی وویل که چیرې دا هیواد خپل اعمال جبران نه کړي دوی به نوم په ډاګه کړي. د آذربایجان په مرکز باکو کې چارواکو هغه راپورونه رد کړي چې وایي د اسرائیلو بې پیلوټه الوتکه د آذربایجان له خاورې پورته شوې وه. جرمني د هغو راپورونو په اړه چې وایي د روسیې پوځ د اوکراین پر جنوب ختیځ یرغل کړی له موسکو څخه د وضاحت غوښتنه کړې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د دغو راپورونو په اړه باید وضاحت حاصل شي او ټینګار یې وکړ چې روسیه د دغو شخړو په کمیدو کې لوی مسؤلیت لري. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جنسا کې وایي د اوکراین له ختیځ او جنوب ختیځ څخه راپورونو کې ویل شوي چې روسیې د اوکراین په دونسک او لوهانسک سیمو کې ممکن متقابل تعرضی حمله پیل کړی وي. ساکی پرون ویل په دغو تعرضی عملیاتو کې زیات شمېر ټانکونو توغندي وشتونکو او پوځي زغروالو ګډون کړی او پوځي وسیلې د اوکراین د جنوب ختیځو سیمو پر لور د حرکت په حال کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند زیاته کړه د دونسک ښار او هوایي ډګر ته نږدې سختو نښتو راپورونه هم ورکړل شوي دي. مسکو وایي که چیرې ناتو په ختیځو غړو هیوادو کې د عسکرو دورهیي ځای پر ځای کول پیل کړي دوی به د ځواب ویلو لپاره ګامونه پورته کړي. په ناتو کې د روسیې دایمي استازي د ټویټر له لارې د چهارشنبې په ورځ وویل د روسیې ځواب به د خپل امنیت ډاډمن کولو پر اساس وي. مسکو وروسته له هغې دا غبرګون څرګند کړ چې د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د برېټانیا ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې چې د سېشنبې په ورځ خبره شوه په ختیځو غړو هیوادو کې د دورهیي ځواکونو د ځای پر ځای کولو خبره وکړه. د ترکیې واکمن عدالت او پرمختګ ګوند احمد داود اوغلو د هیواد صدر اعظم په دنده تایید کړ. د رجب طیب اردوغان پر ځای د داود اوغلو د ټاکنې پریکړه د چهارشنبې په ورځ په انقره کې د عدالت او پرمختګ ګوند په غونډه کې وشوه. داود اوغلو په غونډه کې وویل په اروپایي اتحادیه کې شاملېدل د ترکیې لپاره ستراتیژیک اهمیت لري او په جدیت سره به یې تعقیب کړي. د دغه راز وویل ترکیه په آزاد کرکټر سره نوی اساسي قانون ته اړتیا لري. رجب طیب اردوغان وویل له داود اوغلو څخه به وغواړي چې د اګست په 28مه نوی حکومت جوړ او د جمعې په ورځ نوی کابینه اعلان کړي.
د هم د افغانستان د جنوستورو شارون د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې اټکل کړی دی. په کابل کې به اسمان شینوي د تودوخه لوړ درجه 9.8 ټیټه ولس. په کندهار کې اسمان ځای ورځ د تودوخه لوړ درجه 8.3 ټیټه 2.8. هرات اسمان صاف د تودوخه لوړ درجه 15.3 ټیټه 13. مزار شریف اسمان ځای ورځ د تودوخه لوړ درجه 8.3 ټیټه 3.8. جلال آباد اسمان برګ د تودوخه لوړ درجه 6.4 ټیټه 3.8.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2019 چپو سره بیره د غراز لو خارونو کې د اف ام پسل اشاره پیند ته په هم صافه او وازی اوریدل کېدای شي. د ولسمشرې د رایو د تفتیش او ابطال په پروسه کې د راپورټ شوو ستونزو وروسته د ولسمشرې دواړو کاندیدانو پرون بیا سره وکتل.
دا خبرې د صمیمیت او دوستۍ په فضا کې وشوې، مګر خبرو کوم ځانګړي پایلې نه درلودلې.
د ملګرو ملتونو دفتر یوناما وایي د رایو د تفتیش بهیر به د دواړو کاندیدانو د استازو په غیاب کې پر مخ ولاړ شي او نتیجه به ډیر ژر اعلان شي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز په سیمه ییزو موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان د اپوزیسیون مشران چې له څو ورځو راهیسې په اسلام آباد کې مظاهرې پیل کړې دي وایي له نواز شریف سره به نورې خبرې ونه کړي. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو پرون وروسته له هغې چې د رایو د تفتیش او ابطال له پروسې د دوی څارونکو ووتل یو ځل بیا سره وکتل. د عبدالله عبدالله د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دواړو مشرانو د صمیمیت او دوستۍ په فضا کې وکتل او د انتخاباتو او ملي وحدت د حکومت پر مسلو یې خبرې وکړې، خو کومه پایله نه درلوده. په دې اړه تفصیل د جانقا الکوزي په راپور کې.
اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله تیر ماښام یو ځل بیا سره وکتل او د ټیمونو د استازو په وینا په ځینو مسلو خبرې وشوې خو کومه نتیجه یې نه درلوده. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم غړي فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته د دقیقې کتنې په اړه وویل:
د افغانستان د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم مشر ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله او د تحول او تداوم د ټیم مشر ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی خپلو کې سره خبرې اترې درلودلې او دا خبرې د صمیمیت او دوستۍ په فضا کې وشوې، مګر خبرو کوم ځانګړي پایلې نه درلودلې.
د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د تیر ماښام کتنې په اړه مو د تحول او تداوم د ټیم لغړي ښاغلي فیض الله زکی څخه وپوښتل.
در ادامه امو صحبت ها راجع به مسائلی که از کمیته سوم برشان راجع شده بود،
د هغو خبرو په دوام کې چې د درېمې کمیټې لخوا مشرانو ته راجع شوی وي چې اساسا د ملي وحدت د حکومت د څرنګوالي په اړه دي، دوی سره وکتل. دغه راز په دې اړه چې دواړه لوري باید داسې همکاري وکړي چې د لوړې مراسم په خپل وخت ترسره شي. د دغې کتنې مهمه نتیجه دا وه چې د خلکو د تصور پر خلاف خبرې په یوې دوستانه فضا کې وشوې او دواړو مشرانو د ملت او خلکو پر وړاندې خپل مسؤلیتونه خطر کړی چې دا هم د ګډون یو مهمه وجه ده او صلاح شول چې په یو دوه ورځو کې به بیا سره وګوري.
توافق کردن که در یکی دو ورځ آینده باز هم با هم ببینن.
لډیرو افغانانو او کارپوهانو سره دا پوښتنه مطرح کیږي چې کاندیدانو د تفتیش د پروسې دواړه برخې یعنی تخنیکی او سیاسي برخې منلي. دا مهال چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم تخنیکی برخه تحریم کړه او د پروسې نتیجه هم بې اعتباره بولي، نو خبرې او کتنې په څه مقصد دي او څه ګټه به ولري؟
د ملګرو ملتونو دفتر یوناما وایي د رایو د تفتیش بهیر به ډیر ژر نهایي شي. د یوناما مرستیال نیکولاس هایسم پرون خبریالانو ته وویل چې د تفتیش بهیر د هغې موافقې له مخې پر مخ وړل کیږي چې د جولای په 12مه دواړو کاندیدانو ورباندې موافقه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د تفتیش او ابطال بهیر د دواړو انتخاباتي ټیمونو د څارونکو د استازو د حضور پرته جریان لري. قسیم سولمل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د ملګر ملتونو دفتر یو نما وایي د جمهور ریاست د انتخاباتو د رای د تفتیش او ابطال بهیر به له خلا پرته پر مخ ځي. د ملګر ملتونو د ځانګړي استازي امرستیال نیکولاس هایسم د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ځینو مواردو پرته د دواړو ټیمونو ټولې غوښتنې د تفتیش او ابطال په پروسه کې په نظر کې نیول سوي دي. شغلی هایسم ویل د رای د تفتیش او ابطال بهیر د هغه موافقې له مخې تر سره کیږي چې د جولای په 12مه نیټه ور باندې د دواړو کاندیدانو لخوا موافقه شوې وه. دی وایي قانون داسې دی چې یو کاندید نس کولای خپل طرز عملونه جوړ کړي او په حقیقت کې پروسه په خپل پر مخ یوسي، خو پر هغه موافقت نامې چې د جولای په 12مه ور باندې موافقه وسوه په دغه طرز عمل کې په پام کې نیول شوې ده. یوه مسله چې دوی مطرح کړه هغه ته مخکې رسیدګي شوې او هغه مسایل چې په وروستیو کې د دوی لخوا مطرح شوي په همدغه ورځو کې به په دقیقه توګه ورته رسیدګي وسی. شغلی هایسم ټینګار وکړ چې ملګری ملتونه به د تفتیش د پروسې د ګړندۍ کولو او ملي وحدت حکومت د جوړېدو لپاره په پوره بی طرفۍ سره کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اصلاحات او همپالنې د ټیم استازو د چهارشنبې په ورځ د تفتیش او ابطال په بهیر کې ګډون ونه کړ. تر دې وروسته د تحول او تداوم ټیم استازي هم د یونما د غوښتنې له مخې د تفتیش له بهیر څخه ووتل. د تحول او تداوم د ټیم غړي داود سلطانزوی د چهارشنبې په ورځ خبریالان ته وویل چې دوی د شفافیت او د پروسې د ګړندیتوب په صورت کې له دې بهیر څخه وتلی دي. د جمهور ریاست د رای د تفتیش او ابطال پروسه اوس د ملي او نړیوالو څارونکو په حضور کې روانه ده. خو د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم ویاند سید اقا فضل سنچارکی بیا د ملګرو ملتونو د تازه څرګندونو په ځواب کې له ازادي رډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی پر خپل مخکینی دریځ ولاړ دي. دی وایي موږ په هغه بهیر کې د خپل حضور دوام بې ګټې وګڼئ، نو ځکه موږ له پروسې څخه ووتلو. اوس چې ملګري ملتونه تفتیش ته دوام ورکوي دا د دوی خپل کار دی. زموږ له نظره هم دا بهیر او هم نتیجه د اعتبار وړ نه ده. شغلی سنچرکی ویل تر څو چې دواړه کاندیدان یو سیاسي موافقې ته نه وي رسیدلي د انتخاباتو نتایج به اعلان نه سي. نوموړی دغه ورځ ویل چې په دې برخه کې د دوی له لورې سیاسي خبرې دوام لري. دا په داسې حال کې دی چې ولسمشر حامد کرزي هم په خپل وخت د انتخاباتو د نتایجو په اعلانېدو ټینګار کړی او ویلي دی چې حکومت د نوي ولسمشر د لوړې مراسمو لپاره چې د سنبلۍ 12مه او د سپتمبر 2مه نیټه ټاکل سوې پوره چمتووالی لري.
د افغانستان د جمهور ریاست چارواکي وایي چې د افغانستان د حکومت ټولې هلې ځلې په دې متمرکزې دي چې ژر تر ژره د انتخاباتو نتیجه اعلان شي او نوی ولسمشر په ټاکلې نیټې لوړه وکړي. او اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو پرون وروسته له هغې چې د رایو د تفتیش او ابطال له پروسې د دوی څارونکي وکتل یو ځل بیا سره وکتل. د عبدالله عبدالله او اشرف غني احمدزي د انتخاباتي ټیمونو غړو ویلي دي چې خبرې ګټورې وې خو په ځینو مواردو کې کومې پرېکړې ونه شوې. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو پخوانی قومندان جنرال جوزف دانفورت وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ټپه درېدلې پروسې سږ دوبي په دې هېواد کې د پوځي روزنې د پروګرام مخه ډپ کړې او د سیاسي کړکېچ هوارۍ به په 2015 میلادي کال کې د هېواد د پوځ بریالیتوب لپاره مهم وي. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد وروستیو عملیاتو کې په لسګونو طالبان وژل شوي دي. د ایران یو پوځي چارواکی وایي د اسرایلو هغه بې پیلوټ الوتکه چې د نتانز اټومي تاسات نږدې راغورځول شوې و د ایران په شمال کې د پخواني شوروي اتحاد له یوه جمهوریت پورته شوې وه. جرمني د هغو راپورونو په اړه چې وایي د روسیې پوځ د اوکراین په جنوب ختیځ یرغل کړی له موسکو څخه د وضاحت غوښتنه وکړه. موسکو وایي که چېرې ناتو په ختیځو غړو هېوادونو کې د عسکرو دورې ځای په ځای کول پیل کړي دوی به د ځواب ویلو لپاره ګامونه پورته کړي. د ترکیه واکمن عدالت او پرمختګ ګوند احمد داوود اوغلو د هیواد صدر اعظم په دندې تایید کړ. او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اجمل اند یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټکی وړاندې کوي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې ولیکنه خبره کړې چې سرلیک یې د افغانستان انتخابات چې د امریکا په منځګړیتوب ژغورل شوي و بیرته له خنډونو سره مخ شوي. د لیکنې په وینا وروسته چې عبدالله عبدالله ګواښ وکړ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری لخوا له ترتیب شوي جوړجاړي وځي د انتخاباتو بهیر یو ځل بیا له ستونزو سره مخ شوی. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دویم دور په لومړیو نتایجو کې اشرف غني احمدزي په ستر توپیر له خپل سیال د مخه دی. له همدې کبله خو عبدالله ادعا کوي چې په دې انتخاباتو کې درغلی شوي. ورځپاڼه لیکي یو وخت دا کړکیچ تود شو او افغانستان د یوې بلې سیاسي کشالې په لور راکاږه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منځګړتوب وکړ او دواړه لوري د شخړې د هواري لپاره سره سلا کړل. خو د لیکنې په وینا نو ستونزو بیا دا ویری رامنځته کړي چې ښایي د عبدالله پلویان تاوتریخوالي ته لاس واچوي، ځکه د نوموړي له پلویانو څخه یو تن فضل احمد مانوي ویلي د هغو پیښو مخه نشي نیولی چې د دې کړکېچ په نتیجه کې رامنځته کیږي. خو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د اشرف غني احمدزي د یو ملاتړي داود سلطان زوی له قوله ویلي د عبدالله ملاتړي په دې خبرو چې که د انتخاباتو نتایج په خوښه برابر نه وي نو تاوتریخوالي ته به لاس واچوي بې پروایي کوي، ځکه د سلطان زوی په وینا که چیرې داسې وضعیت رامنځته شي د اشرف غني پلویان هم ورته عمل کولی شي. سلطان زوی ویلي د غني پلویانو چې کله د انتخاباتو په ورځې رایې ورکړي نو وسلې کېښودي. د نوموړي په وینا هغه کسان چې د انتخاباتو په ورځې سوله اختیار کړی یې نشي کولی چې هغو خپل سرو او زورواکانو ته چې ملي ګټو ته زیان رسوي ځواب ووایي او هغوی وځپي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي تازه ستونزې چې د عبدالله عبدالله د ټیم لخوا د انتخاباتو په بهیر کې رامنځته شوي. د نوي ولسمشر د لوړې مراسم هم چې د سپټمبر د دویمې نیټې لپاره پلان شوي وو شاته غورځوي او په دې توګه د ناټو د مشرانو په غونډه کې د نوي افغان ولسمشر ګډون ناممکنه کوي. د ناټو مشران د سپټمبر په 4 نیټه په ویلس کې راټولېږي. نیویارک ټایمز د لویدیځو ډیپلوماټانو له خولې لیکلي د ناټو د مشرانو په غونډه کې د نوي افغان ولسمشر ګډون ډیر مهم دی، ځکه افغانستان په یو حساس پړاو کې دی او نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. له بلې خوا له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک هم مهمه مسله ده چې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو بهرنیو سرتیرو د پاتې کېدو څرنګوالی او د افغان امنیتي ځواکونو تمویل ټاکي.
ازادي رادیو اوري د افغانستان د جمهور رئیسه چارواکي وایي چې د افغانستان د حکومت ټول هلې ځلې په دې متمرکز دي چې ژر تر ژره د انتخاباتو نتیجه اعلان شي او نوې ولسمشر په ټاکلې نیټه لوړ وکړي. ولسمشر ویلي چې نوې ولسمشر به د سپټمبر په 2 لوړ کوي او نوې ولسمشر به هم هغه کس وي چې د ناتو په راتلونکي سرمشریزه کې چې د سپټمبر په 4 په ویلس کې جوړیږي ګډون کوي. د ولسمشر لویان ایمل فیضی سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې کچیر نوې ولسمشر تر هغې نیټې پورې نه ټاکل کیږي د افغانستان په استازیتوب د ناتو په سرمشریزه کې څوک ګډون کوي؟
د افغانستان حکومت ټول کوشش کوي هڅه دا ده چې تر ژره انتخاباتو پایلې معلومې شي، نتایج معلوم شي د یسوی میاشتې د پای نه مخکې، تر څو موږ وکولی شو تالیس مراسم پر ځای کړو. زه نه غواړم نور احتمالات ته ولاړ شم او ووایم چې چېرته داسې ونه شي نو داسې به کېږي، خو څه چې زه غواړم ووایم هغه دا ده چې جمهوري اسلامي کرزي په لیک کې د ناتو سازمان سرمشي ته په وضاحت سره لیکلي دي چې د افغانستان په نمایندګي به د افغانستان راتلونکی رئیس جمهور او یا اوسنی حکومت ګډون کوي. خو زه بیا هغه احتمال ته نه ځم چې که چېرته نوی رئیس جمهور تر هغه وخته پورې د لوړې مراسم لیکې پر ځای او دوی ولاړ نه شي نو بیا به څوک شي د افغانستان په نمایندګۍ؟ زموږ ټول تمرکز پر دې باندې دی چې ژر تر ژره د انتخاباتو پروسه د اوسنۍ عیسوي میاشتې د پای نه مخکې نتیجه ورکړي، نتایج اعلان شي او نوی منتخب رئیس جمهور اعلان شي تر څو موږ ژر تر ژره د لوړې مراسم ترسره کړو.
فیضی صاحب، ځینې رسنۍ وو د یو امریکایي جنرال له خولې لیکلي وو د دوړو کاندیدانو یا د انتخاباتو د لنجی ک حل نشي او د امنیتی تړون د امریکا او د افغانستان ترمن د امنیتی تړون د لاسلیکولو مخنیوي وکي، نو امریکا داسې یو پلان هم لري چې له 2014 کال وروسته خپل پوځیان د یو لنډ وخت لپاره پریري. نو په دې اړه باندې د ناتو د نوي پوځي مشر سره پرون ولسمشر کرزی ملاقات وکړه، په دې اړه به څه خبرې وشي؟
دې ملاقات کې دغه پښتنه د امریکایي جنرال سره وشوه او زه یو پښتنه سره د جمهوریت امریکا کرزی لخوا څه چې وضاحت ورکړي په دې باره کې څه چې د جنرال درسي لخوا څه په رسنیو کې ویل شوي دي. د نړیوالو ځواکونو دغه نوی امریکایي جنرال جمهوریت امریکا کرزی ته وویل چې دا یو سوء تفاهم شوی دی او غلطفهمي شوی دی د رسنیو لخوا څه کوم څه چې ویل شوي دي، کوم نقل قول چې شوی دی د جنرال درسي لخوا څه دا واقعیت نه لري، دا غا هدف داسې څه نه دی. د دې حضور کچې ته د امکې لا کې دا ورڅان سره د امنیتي سند د لاسلیکولو په نتیجه کې باید دا کار وشي.
فیضی صاحب، ولسمشر کرزی په خوا ویلی وو چې امریکا سره به تر هغې امنیتي تړون لاسلیک نه کړي چې افغانستان کې د سولې لپاره عملي ګامونه نه وي اخیستي. دواړو کاندیدانو ډېر څېړونکي د دې تړون کېدل ضروري ګڼي، تاسو ولې لا مخالفت کوئ؟
موږ خو د نړیوالو ځواکونو یا د امریکایي ځواکونو او د ناتو ځواکونو د حضور د ادامې په خلاف نه یو، بلکې دغه حضور ادامې ته خپل شرایط لرو. که چېرته هغه شرایط ومنل شي، هغه موارد چې په دې لخوا څخه لازم اقدامات وشي، کوم شرایط چې جمهوریت مرکزي وړاندې کړي دي، او دا خبره د اوسني حکومت خبره ده او د اوسني حکومت موقف دی. راتلونکي حکومت راتلونکي رئیس جمهور پوهېږي، دغه موقف پوهېږي او دغه پالیسي پوهېږي چې هغه څه ډول روابط غواړي د ناتو د سازمان سره ولري او څه ډول روابط غواړي د امریکې د متحده ایالاتو سره ولري.
د ولسمشر وایان ایمل فایزیو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
په پام کې چې نن په افغانستان کې د فوټبال د غوره لیگ د سیالۍ لوبې پیل شي، د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مسؤلین د فوټبال د سیالۍ یوه لویه لاسته راوړنه بولي. تفصیلي د خان محمد سین په راپور کې.
د تیرو کلونو په سیر سږ کال بیا هم د اوړي موسم لپای ته رسیدو سره د افغانستان د غوره لیگ په نوم د فوټبال سیالۍ پیلېږي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون رئیس یوسف کارګر د چهارشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل د فوټبال د دې سیالیو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول او د دوی ترمنځ د ملي یووالي ټینګول دي. خاغلی کارګر وویل د فوټبال همدغه سیالۍ د دې سبب شوی چې په هیواد کې دا ورزش پرمختګ وکړي.
در ایجاد ظرفیت های تخصصی خودکارهای بسیار خوب در طول
زنگر و ظرفیتونو پا لوڑولو که پروسته دو کلونو که خک کارونه کردی. منگوار و فوتبال تا دست بنسطونه که دو چه پراتون که نور لاستراولن هم ولی رو. د فوټبال د غوره لیگ د سیالیو لوبې هر کال د ځوانانو د ورزشي فعالیتونو د زیاتېدو په هدف په کابل ښار کې کیږي. په عین وخت کې د دې سیالیو کمشنر شفیق گوهری وایي چې دغو سیالیو ته له ازبکستان څخه و او له تاجکستانه یو روزونکی بللی سول افغان روزونکو سره مرسته وکړي چې ظرفیتونه یې لوړ شي. گوهری وویل د فوټبال د تیر کال د ورته سیالیو وروسته یې سږنۍ سیالۍ د دې لپاره پیل کړي چې د دې سیالیو په اتو ټیمونو کې یو شمېر نوي لوبغاړي شامل کړي.
د حدود 8 تورنمنت های منطقوی داشتیم.
شاوخوا 8 سیمه ایز تورنمنتونه مو لرل. له دوی څخه مو وکړای شول چې غوره لوبغاړي انتخاب کړو او بیا وتوانېدو چې له شپږ ویشتو غوره شوو څخه یو ویشت انتخاب کړو.
21 نفر انتخاب کړم.
د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالۍ درې کاله د مخه د یو شمېر افغاني شرکتونو په مالی مرسته پیل شوې. ویل کیږي چې دغه سیالۍ به په هیواد کې د فوټبال د لوبې له پراختیا او په دې برخه کې د ځوانانو له توانمندۍ سره مرسته وکړي. د ورزش پوهان هم په دې نظر دي چې د فوټبال دا سیالۍ کولی شي چې په ځوانانو کې دا ورزش لا دود او په مخدرو موادو یې له روږدېدو وساتي.
خبری مجله اوري.
د پاکستان د اپوزیسیون مهمو څیرو عمران خان او طاهر القادری چې پلویانو یې له څو ورځو راهیسې په اسلام آباد کې مظاهره کړې او د نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي، وایي چې له نواز شریف سره یې نورې خبرې اترې ځنډولې دي او تر هغو به خبرې اترې ونه کړي تر څو چې نواز شریف استعفا نه وي کړي. نور تفصیل له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال ذبیح‌الله شفق په راپورټ کې.
په پاکستان کې په دې وروستیو کې درامنځته شو سیاسي کړکیچونو د اواري لپاره د دې هېواد د سیاسي ګوندونو هلو ځلو مثبته نتیجه ورنه کړه او د نواز شریف د حکومت مخالفو ګوندونو له حکومت سره د خبرو اترو ټولې دروازې بندې کړې. عمران خان او طاهر القادری چې له خپلو زرګونو پلویانو سره له 13 ورځو راهیسې په پایتخت اسلام آباد کې د حکومت ضد پراخ لاریونونه پیل کړي، دا مهال د دې هېواد د پارلمان مخې ته راغونډي او د خپلو غوښتنو پوره کېدل غواړي. عمران خان نواز شریف او دغه ګوند تیر کال په ټاکنو کې په پراخو درغلیو تورنوي او غواړي چې نواز شریف استعفا ورکړي او یو بې طرفه سرپرست حکومت دا انتخاباتو د درغلیو پلټنه وکړي او لسره انتخاباتو شي. بل خو د قادری پلویان د پنجاب ایالت په لاهور ښار کې د خپلو ملګرو د وژونکو محاکمه غواړي چې د روان کال د جون په 14 نیټه له پولیسو سره په نښتو کې وژل شوي وو. که څه هم د نواز شریف د حکومت او د مخالفو ګوندونو ترمنځ له دوه ورځو راهیسې مذاکرات روان وو، خو د چهارشنبې په ورځ دا خبرې اترې بې نتیجې پای ته ورسېدې او تر مذاکراتو وروسته عمران خان خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل چې که څه هم حکومت یې ټولې غوښتنې منلې، خو یوازې د نواز شریف د استعفا غوښتنه نه مني. د وای مونږ پریکړه کړې چې نور به د نواز شریف له ټیم سره تر هغې هیڅ ډول مذاکرات ونه کړو تر څو چې هغه استعفا نه وي ورکړې. مونږ له خپلو ډېرو غوښتنو وروسته شو، یوازې د نواز شریف استعفا غواړو تر څو خپلواک کمیسیون په خلاص مټ په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو پلټنه وکړي. عمران خان زیاتوي چې که څه هم حکومت په تیرو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو د څېړنې لپاره د سترې محکمې تر نظارت لاندې د خپلواک کمیسیون جوړول منلي، خو دا کمیسیون تر هغې خپلواکه پریکړې نشي کولی تر څو چې نواز شریف صدر اعظم وي. بل خوا د حکومت او د پاکستان د عوامي تحریک ګوند ترمنځ هم مذاکرات بې نتیجې پای ته ورسېدل او د دې ګوند مشر القادری خپل پلویان ته په وینا کې اعلان وکړ چې اوس بل حکومت سره هیڅ ډول خبرې ونه کړي او همدا راځي پر هغوی غږ وکړ چې د انقلاب لپاره چمتووالی ونیسي.
د ژوند رنګونه
اردن کو یو ځوان دی دلته پکوړی خرڅوي، ام د کچالو ام ساده پکوړی. اول به تاسو نوم راته واخلئ. سلام.
وعلیکم السلام.
نوم څه دی؟
نوم می حبیب الله.
د کوم ځای؟
د جلال آباد.
ښه، دلته دغه د کابل سین په غاړه ولاړ یې. پکوړی مو څنګه زده کړی؟ شانه مو زده کړی؟
له پاکستان کې زده کړی.
کماتم چل راوخه دا څنګه پخیږي؟ چیشه سره غړیږي؟
دا بس پیاز دی، زیره دا، مرچ دی او دنیا دا، بدل دال وړ دی.
دا دال وړ دی. څنګه څو وخت جوړوي؟ څو وخت بیا پخوي؟ دا خو به خمیره کیږي هم کنه؟
نه بس جوړ کو خمیر دسی بس پخاو.
ښه، دی کباب غوندې نه دینو؟
نه کباب غوندې.
ښه، به څنګه خرڅوي؟
به دانه په 2 روپے خرڅوم. لاس روپو پینځه.
کله تاوانه پکې څه معلومیږي چې دا په 2 روپے شو اوس؟
ولا بس بازار خبره ده، کله بازار خي او کله خراب وي.
ښه، د کچالو ولا څنګه؟
کچالو ولا په 2 روپے دانه.
ښه، ای کمې وي، زحمت ډیر دی.
زحمت دا پیاز ولا ډیر دی.
هغه ولې؟
هغه پیاز ورته میده کوو، به هغه دا کم میده کول غوړي ډیر او مصالحې پکې لګي زیات دي. ښه،
او کچالو ولا څنګه؟
کچالو ولا بس کچالو وینځو صفاو، بس به تراشک باندې وخو او خمیر ورته جوړ.
اوس د لاسونه پاک دي، تا خو بار وخت لاسونه لړلې وینو؟
لاسونه خو بس انځو کنه او بل دشته انځي.
ښه، نو د ورځې څومره په خوي بیا څومره خرڅيږي؟
ولا بازار خبره ده، نو کله ډیره کله لګي.
خلک کیلو وړي، دانه یې اخلي.
بس اکثره خلک په کیلوګانو وړي، روزه کې کیلوګانو باندې خرڅيږي، اوس دانه گی صاحب باندې خرڅيږي.
نو روزه کې به دې څو ګټلې؟ اوس څو ګټلې؟
ولا دا 300 روپے ګټلې، روزه کې ما وسیم ګټل، نډیر دکانداري نه کیږي. څنګه ما سپخین نه بدره وزم نه وځي.
خانو ما سپخین نه مخ کې څه کوي؟
سمبوسه جوړوم کور کې.
خا سمبوسه هم خرڅوي، دلته یو سمبوسه خو یې خې داغه، هغه خو به بیا لا مشکلې وي. که
هغه مشکل یا هغه کور کې جوړو، بس به مسپخین کې ځان سره وړل دی خرڅو.
هغه هم د دال وړو نه پخې،
استر مې دی وړو نه پخې.
سمبوسه بیا دانه پس خرڅوي
500 روپے.
خا څنګه یې دا کاروبار سره دی؟ خوشاله یې؟
بس خې خوشاله.
ډیر خلک خفه دي چې کاروبار بو نشته. تا کاروبار؟
کاروبار ولا خراب دي، زمونږ هم خراب دي، ټول خلک هم داسې صحیح نه چلی.
بس خدای دې خې کې دغه کاروبار مو خوشاله وسه.
امين.
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسیده. زه نوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم. خو د ازلي لړو خبرونه دوام لري. د ماخام تر و بوجوده خبرونه اوریدلای شي. ستار فروخ سړو ترغلی راتلونکي نیم ساعت دری خبري مجله وړاندې کوي. مهرباني خره خلاص.